تاسو پرې دی. دلته تاسې د ښاغلي درویش یو تازه نظم او له هغه وروسته د همدې نظم په باره کې زموږ له همکار بارکوال میخیل سره د ښاغلي درویش دوراني خبرې اورئ.
د نظم عنوان د قرآن مجید د سوره شعراء یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې: وانهم یقولون ما لا یفعلون. او بے شکا دوی یعنی دا شاعران هغه سوای چې کوي نه. نو دا تصور چې دی ما نظم کړی دی. زه شاعر وم ملغلره می هر خیالو، بیان کړی می په شعر کې دا حالو، چې زړګی دی یوې پیغلې لما وړی، په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی، راپسې یې د بلا غوندې بیلتون دی، په ازغویو مې سوری سوری ژوندون دی، یمه تږی او سراب زما نصیب دی، د خوږو شونډو کوثر یې د رکیب دی، چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول. چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول، زما مخ کې تراغون ټول په دې خیال سول، چې مې وکړي یو څه مرسته په دې لار کې، آسانی راله پیدا کړي په دا کار کې. خو پوښتنه چې یې وکړه نو حیران سول، خو پوښتنه چې یې وکړل نو حیران سول، له جواب مې په دې سخت پریشان سول، چې دا کومه شالیله چې ما ستایله، په ژړا به ومه دا چې ما ستایله، په دوو سترګو هغه ما لیدلې نه وه، په خپل ژوند کې مې رشته لیدلې نه وه، وم خبرې نه له ځایه نه له نومه، هیڅ اته پته یې نه وه را معلومه. زه شاعر وم ملغلره می هر خیال و، بیان کړی می په شعر کې دا حال و، چې په جنگ کې چې بدل نولس په شل کړي، ماته بل ته په شا ور کړي، بری خپل کړي، د مقصد له څنګه توره څنګه لاس وي، دغه کار له څنګه سپور وي څنګه آس وي، دا او دغسې ډیر څه د جنگ په اړه بیان کړي و ما ښه د جنگ په اړه. نو په دا تللې تر لرې آوازه وه، چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه، مخامخ بیا یو اولس و چرته جنگ ته، مخامخ بیا یو اولس و چرته جنگ ته، هر سړی یې توره واچوله څنګ ته، ترې تیار چې څو لشکر زه یې سالار کړم، آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم. پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول، او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان سول، چې د آس ملون یې ما سمه نیوی نشوه، نو په دا را سره دا ناشونې وسوه، آس په غورځو پرځو سر شو د دوی وړاندې، زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې. زه شاعر وم ملغلره می هر خیال و، بیان کړی می په شعر کې دا حال و، چې یم تللی د سلوک پر هره لاره، ځلولی می دی زړه لکه هنداره، تجلی پکې د خدای را تشکاریږي، روشان مخ د خپل اشنای را تشکاریږي، چې لوستی زما دغه رون کلام و، چې لوستی زما دغه رون کلام و، هغه کس به نو که خاص و که به عام و، لاسنیوي ته به زما و ډېر لیواله، دا یې غوښت چې ځان را ورسوي ماله، په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي، د سلوک پر لاره باندې، د عرفان د هسې تږې ټول لګیا و، د عرفان د هسی تږي ټول لګیا وو، دلته هلته په لټون اخته زما وو، که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو، دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو. شپه ورځ په دا لټون وو سرګردانه، مګر هغه وخت سول ټول سخت پریشانه، چې یې وموندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې.
درویش صاحب، آیا په دې نظم کې ټینګار نه دی سوی چې مثلا شاعر چې څه وایي هغه باید په واقعیت کې هم همداسې وي؟ دی چې په شعر کې څه ډول خیالات بیانوي، د ده په رښتینې ژوند کې هم باید د هماغسې توقع ورڅخه وسي که څنګه؟
دا چونکې د قرآن مجید یو آیت دی، الله پاک دغه فرمایلی دی او ما د دې دا وضاحت کړی دی. شاعري کې چې هر څه وي هغه وي حقیقت، هغه یو ځای خامہ خاص سوی دا غالباً دا کارلائل یو خبر ہے دا تاریخ او دا ادبیات پا منز کچھ فرق دی. اگا وای پا تاریخ کی نور ہر سا درواغ دی، یہ واضح نمونا او اگا تاریخونا او اگا زائیون سیوی و نور چر سا سوی اگا اکثر درواغ لکل سوی، او پا ادب کی ہر سا رشتہ دی، او اگا تاریخونا او اگا زائیون او اگا نمونا هغه درواغ به کړی. نو داسې چې دا شاعر څه وایي دغه نوم د ده خپل ورسره راځي، خو دا ده نه یې کړي، لیکن دغه کارونه په دنیا کې سوي بیا بیا سوي، دا داسې رشته وي چې هر څه سوي. ذکر چې په قرآن مجید کې الله تعالی چې دا شاعرانو ذکر کړی دی، هلته شاعري نه ده ویلې، نه شاعري غندلې ده، هلته دا ویل سوي دي چې دغه شاعر چې څه وایي دا دی په خپله نه کوي کنه، او دا رشتہ هم بدی دی. موږ چې دا شاعران بود از موږ په تاسو په کتابونو چې ډیر سره غلی دي، هغه موږ د ځان خبره نه ده کړې، هغه موږ یو داسې حقیقتونه دا رابر سره وکولو کوشش کړی دی چې هغه په دا معاشره کې دي. البته هغه کار ته به ما د زه نوم ورکړی دی، یا مې د ته نوم ورکړی دی، یا مې بل نوم ورکړی دی، خو هغه کار څه سوی دی. لیکن دغه هر څه چې په دا شعر کې موږ بیان کړی دی، نو دا موږ نه کړی دی، نه دغه د عشق خبره یې، که دغه د شراب خبره یې، که دغه د کباب خبره یې، که دغه د تورې خبره یې، که دغه د جنګ خبره یې. دا شاعر هر میدان کې خدای سي نه دی چې دی به دا ټول څه کوي، لیکن په دغه هر میدان کې چې دغه څه بیان شوي دي، دغه حقیقتونه په ژوند کې دغه د ټولنې مختلف اړخونه دي او د شاعران یې رابرسره کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د تمدن لراتلو سره د ژوند په هر ساحه کې آداب او تشریفات را پیدا شول. دغه آداب او تشریفات به یا د منلو وي یا به نه وي، خو د اجتماعي ژوند برخه ده، او هغوی چې پام ورته نه کوي ځان ته مشکلات جوړوي. څو ورځې د مخه په استرالیا کې یو زلمي د محکمې آدابو ته د پام نه کولو په وجه ځان ته مشکلات پیدا کړل. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
په استرالیا کې و قاضي 40 کلن میرزا زوکانوی په دې خاطر چې په محکمه کې د قاضي مخې ته له ژولو څخه پکاڼۍ جوړه کړه، په دې شورزی باندې محکوم کړ. د نیوز لمیټډ ورځپاڼې له راپور سره سم قاضي رورین سی کریسپ وویل چې دغه 40 کلن ځوان په محکمه کې زما مخې ته د خپلې خولې ژاوله وپوکله او پوکڼه یې ورنه جوړه کړه. ما هم دغه زلمی د محکمې د سپکاوي په تور په دیرش ورځې باندې محکوم کړ. قاضي کولای شوای چې میرزا زوکانوی جریمه کړي او یا ورنه د معذرت څرګندولو غوښتنه وکړي، خو د ترګردو سخته سزا ورواوروله او سړی زندان ته واستوه. د استرالیا د نیوز لمیټډ ورځپاڼې راپور دا هم وایي چې میرزا زوکانوی په زندان کې د قاضي د فیصلې په خلاف سترې محکمې ته شکایت وکړ او سترې محکمې له زندانه خوشې کړ. د دغه ځوان مدافع وکیل وایي چې له ژاولو څخه د پوکاڼۍ جوړولو په خاطر دیرش ورځې جزا ډیره شدیده ده.
سرگیت ڈیر پانی دینا مانا
استاد قیام الدین خادم مرحوم فرمایلی و چې د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي، د ادب د خاوندانو د زړه وبینی. ادب او هنر د ملتونو مانوي پانګه جوړوي، خو دغه پانګه د زړه په وینو جوړیږي شي، او همدا وجه ده چې د ادب د خاوندانو د هڅولو لپاره مختلف لارې چارې موجودې دي. ادیبانو ته د جایزو ورکړه یو هغه دود دی چې په تیرو سلو کلونو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې خپور شوی دی. د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ادبي جایزو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، د راډیوي ادبي قاموس په روان بحث کې به په ادبي جایزو خبرې کوو. د ادبیاتو په تاریخ کې، د ادبیاتو په ژوند کې یو اړخ هم جوایز دی، او طبعا د ډیرو سره به سوال پیدا کیږي چې ادبي جایزه یعنی څه؟ ولې ځینې نورې ساحې د بشر د ژوند جوایز نه لري، ادبیات یې لري؟ او آیا جوایز ډولونه لري هم کې نه لري؟ څه ضرورت ده ورته؟ ګټې کومې دي؟ ګمان کوم په دغو مسایلو کې خبرې وکړو، او د شروع نقطه یې نو ستاسو په لاس کې ده.
ادبي جایزه یا په مجموع کې ادبي تشویقونه د انسان د تاریخ سره د ډېر پخوا راهیسې تړلي دي. پخوانیو پاچایانو چې ادیبانو ته سلې ورکولې، چپنې ورکولې، پګړۍ ورکولې، دا په خپله یوه جایزه وه. په نولسمه پیړۍ کې، نولسمې پیړۍ په اواخرو کې داسې یو تمایل پیدا شو چې هغه دربارونه چې پخوا به یې شاعران ساتل هغه د منځه لاړل، جمهوریتونه پیدا شو، او په دغه شرایطو کې بیا هم خلکو چې ادبیات تشویقول یا هنر په مجموع کې تشویقول، نو د دې کار لپاره جوایز پیدا کړل. دغه
یعنی په حقیقت کې لکه څنګه چې پادشاهانو به پخوا یا اشرافو به شاعران حمایه کول، له جمهوریت لره تګ سره د دیموکراسۍ له غوړېدو سره داسې یو تصور پیدا سو چې دا د جوایزو شکل ولري، یعنی دا د نظامونو له بدلېدو سره یو ارتباط لري.
د نظامونو د بدلېدو سره یو ارتباط لري، او دغه فرهنګ یو څه وده وکړه. یعنی هغه کسان چې پیسې لرلې هغوی د جایزو ورکولو ابتکار په لاس کې واخیست، او دا د هنرمندانو سره مرسته وه. د ادبي جایزې ډولونه فکر کوم چې دوه مهم ډولونه یې موږ بیلولی شو. یو هغه جایزې دي چې د یو پیژندل شوي بنسټ لخوا ورکول کیږي، که هغه حکومت یي، که هغه اکاډمي، که هغه
د سویډن اکاډمي،
دا هغوی لخوا ورکول کیږي. دویم هغه جایزې دي چې د افرادو لخوا ورکول کیږي. خو په ټول جوایزو کې مهمه خبره دا ده چې اثر باید وارزول شي، او اثر په یو شکل نه یو شکل د دې وړ وګڼل شي چې جایزه واخلي.
استاد منلی، دغه کومې مشهورې جایزې چې دي، که په نړیواله کچه دي یا که په ملي کچه دي، په افغانستان کې هم دولتونو اطلاعات و کلتور وزارت و دغو به جایزې لرلې، یا اوس هم لري، یا په پاکستان کې، یا په نورو ملکونو کې، په اروپا کې چې کومې مشهورې دي، هغه جایزې خو ټوله هغه دي، یعنی یو شخص یې نه ورکوي. د شخص جایزې زه نه پوهېږم اوس هم رواج دي؟
اوس هم په ځینو ځایونو کې پیدا کیږي، البته کمې دي. د فرانسې یو اکاډمیسیان یو وخت کې ټوکه کړې وه چې په فرانسه کې 2000 جایزې دي او 1500 لیکوال دي، نو هر لیکوال چې 15 کاله صبر وکړي د جایزې چانس لري. خو په دې جایزو کې یو څو جایزې ډېرې مهمې دي. هغه د دې خطر مهمې دي چې هغه اکاډمي چې دا جایزه ورکوي، یا هغه کسان چې په دې اکاډمي کې شامل دي، هغوی د هنر په پیژندلو کې، خصوصا د ادب په پیژندلو کې لوی لاس لري. تر ټولو مهمه جایزه د نړۍ په سطح باندې د نوبل جایزه ده.
او تاسو چې وویل چې د دې جایزه ورکولو کلچر د 19مې پیړۍ په پای کې پیل شوی دی یا غوړېدل شروع شوی دی، او د نوبل جایزه خو هم تقریبا همدې وخت سره ده، نو دا نوبل خو په همدې زمانه کې ژوند کاوه.
نوبل په همدې زمانه کې ژوند کاوه، او په 1901 کال کې د نوبل جایزه پیل شوه. نوبل په خپل وصیت کې لیکلی و چې د ټوله شتمنی به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې بشریت ته خدمت کړی دی، او په ادبیاتو کې ولیکلی و چې دا جایزه به هغه لیکوال ته ورکول کیږي چې د یو لوړ ایدیال خاوند وي. بیا د کلونو په تیریدو سره دغه د ایدیال مسله په بیلابیل ډول تعبیر شوله. په لومړیو کلونو کې د ایدیال نه مقصد د ټولنیز بدلون یو احساس و، چې په همدې خاطر باندې ډیرو مهمو لیکوالانو لکه ایمیل زولا یا تولستوی د نوبل جایزه و نه ګټله.
هل دسی دا تولستوی ګمان کوم په 1910 کې مړ دی.
بله.
او خصوصا د ژوند په وروستیو کلونو کې خو په اروپا کې او په ټوله دنیا کې د ادب په ساحه کې تر ټولو مشهور کس و. او ما همیشه دا تعجب کړی و چې دې سړي ته نه ولې د نوبل جایزه نه ورکړې. دغه د دوی د آیډیال خبره وه. نو که د آیډیال خبره یې هغه خو ادبیات دقیقا له هغه سره تړل چې باید اجتماعي خدمت یې پکې، باید بشري خدمت یې پکې، اخلاقي اصولو ته باید وفادار وي. تولستوی خو به دا خبرې ډېرې کولې، نو له آیډیال نه مطلب څه و؟
د نوبل کمیټې په اول کې آیډیال د ډېرو لوړو ټولنیزو احساساتو سره تړلی و. بیا وروسته په دې تعبیر کې یو څه تغییر راغی او نن هم کله چې د آیډیال په باره کې خبرې کیږي نو تر ډېره حده سیاسي آیډیال دی، د بشر د حقوقو آیډیال، د انساني پرمختګ آیډیال دې شیانو ته توجه کیږي. نو دلته د سیاست او د ادب ترمنځ یو ډول تداخل پیدا کیږي.
استاد منره او بخشي، ما د ځینو د نوبل جایزې چې ولیدي، دوی چې کله جایزه ورکړي بیا داسې یو اعلامیه هم صادروي، یو متن لیکي بیا وایي چې دا جایزه هم ولې ورکړې ده. ما چې ځینې لوستي دي، دغه اخلاقي اړخونو ته یا هغه انساني خدمت چې کوي هغو ته پکې ډېره اشاره نه وي، دغه شي ته ډېره اشاره یې پکې چې فرضاً دغه سړي دا کار کړی دی چې د دې سیمې ژوند انځور کړي، نه پیژم د ده ځینې نویو تخنیکونو استفاده کړې ده، دی داسې یو عالي سبک لري. یعنې دا هغه تخنیکي اړخونه، یعنې د محتوا په مقابل کې د فورم سره تړلي مسایل نن سبا خو دغه هم ډېر یادوي.
مګر تر ډېره حده د آیډیال مسله مطرح ده، او کله چې ځینو کسانو ته جایزه ورکړل شوې ده په اغلب ګمان چې دا جایزه د سیاسي ملحوظاتو په اساس ورکړل شوې ده. که چیرې تاسې د نوبل جایزې ته له یو بل نظره وګورئ، فرانسې، امریکا، آلمان او انګلستان تر ټولو زیاتې جایزې ګټلې دي. نو دلته دوه خبرې مطرح کیږي. یو دا چې د نوبل کمیټې ته هغه اثر چې د غربي ادبیاتو پورې تړلی و اسانه ورته لاسرسی پیدا کېده. د بل لوري نه کله چې جایزې ورکول کېدلې، مثلا په 1950 لسیزو کې، د 1950 لسیزو کې هغه چاته جایزې ورکړل شوې دي چې د استبدادي رژیمونو په مخالفت کې اثر لیکلی دي.
یعنی مطلب دا چې هغه د ساړه جنگ فضا منعکسه ای،
د ساړه جنگ فضا منعکسه ای. مثلا بوریس پاسترناک ته چې جایزه ورکړل شوې ده د
روسي لیکوال
ډاکټر ژیواګو په خاطر، هغه تر ډېره حده د روسیې سره ستونزې ایجاد کړلې. همداراز کله چې پابلو نیرودا ته جایزه ورکړل شوله، هغه هم د یوې دیکتاتورۍ سره په جنگ کې وو. نو دغه اړخ هم په نظر کې نیول شوی دی. د همدې خاطر کله چې سارتر ته جایزه ورکړل شوله، هغه رد کړله، د دې په خاطر چې دغه په نظر باندې د نوبل جایزې ډیر زیات غربي فرهنګ او غربي ارزښتونو ته ډیر زیات ځای ورکاوه. په 1990 لسیزو کې بیا یو بل تمایل پیدا شو چې د درېیمې نړۍ هیوادونو ته باید توجه وشي، او هغو ژبو ته چې تر اوسه جایزې نه وي اخیستې هغوی ته باید توجه وشي.
مثلا په 1988 کې نجیب محفوظ مصری ته د نوبل
جایزه ورکړل شوله. البته یو ټکی ته اشاره کول پکار دي چې د نوبل جایزه علاوه د دینه چې دغه افتخار لري، یو څه پیسې هم ورسره دي. تقریبا اوس د نوبل جایزې مالی برخه 10 میلیونه سویډنی کورون یا تقریبا 1 میلیون یورو ټاکل شوې ده. خو ځینې جایزې بیا داسې دي چې د مالی برخه یې بې ارزښته، یا مثلا د فرانسې کې د ګونکور جایزه چې ډیره مهمه جایزه ده، او دغه جایزه پیسې 300 یورو کمې دي، مګر د لیکوال لپاره یې ارزښت پدې کې دی چې هغه کتاب چې د ګونکور جایزه وګټي کم له کم 100,000 نسخې خرڅېږي، نو په دې شکل باندې امتیاز اخلي. د جایزو ضرورت ته باندې تشویق دی، د خو ادبیاتو تشویق، د ادبیاتو بهتری تشویق. مګر د دې په څنګ کې بیا کله کله یو منفی اثر هم لري چې ډیر ځله خلک د دې لپاره چې جایزې لپاره آماده شي کوشش کوي چې د هغو جریاناتو په څنګ کې حرکت وکړي چې ډیر احتمال لري چې د یوې جایزې ورکوونکي ورسره نزدیکت وخی. مثلا د عتیق رحیمی وروستی ناول چې دغه جایزه واخیستله. شاید چې د هنري لحاظه په فرانسوي ژبه کې تر ټولو لوړ ناول نه وي، مګر په افغاني ټولنه کې د ښځو د بد حالت انځورول د دې امکان برابروي چې غربي روشن فکر دې ټکي ته ډېره توجه وکړي او بلاخره هغه ته جایزه ورکړي.
د محتوا او د ارزښونو او سیاستونو خبره په ګونکور جایزه کې هم شته.
په ګنکور جایزه کې هم شته، په ټولو جوایزو کې دا شی مطرح کیږي.
یو وخت په افغانستان کې شوروي پلوه نظام و، هلته نو البته د جایزو خبره نه وه، خو د آثارو په روسي ژبه باندې ترجمه کېدو خبره وه. ما ځینې آثار ولیدل چې هغه به کمزوري و، خو هغه آثار به ترجمه سو. یعنی دغه لیکوال به په حقیقت کې دې ته کتل چې داسې یو آثار ولیکي چې هغه منل کېدی سي. او اوس مې څو هفتې مخته یو ناول وکوت چې په افغانستان کې چاپ شوی و. ناول دومره افغاني مسایل او مشکلات نه څېړي، تخنیکونو ته هم توجه پکې چندان نه دی سوی، خو که سړی له ځانه یو اروپایي جوړ کړي، یو کاناډایي جوړ کړي، یو امریکایي جوړ کړي، نو دا ناول داسې لیکل شوی دی چې د هغو لپاره ممکن یو څه جالب وي. دا هم له جایزو سره تړلې خبره ګڼلی سو.
جایزه ورکوونکي هغه چاته جایزه ورکوي چې د هغوی په ذوق برابر لیکنې کوي. په افغانستان کې د جایزو تاریخ ته که وګورو، نو په منظم او منسجم ډول باندې د 1950 لسیزې په دې خوا په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي.
کابو شپېته کاله کیږي.
او دغه جایزې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا په خدمت باد وزارت ورکولې، مګر دې تر څنګ ځینې نور جایزې هم وي. د خارجه وزارت یو جایزه درلودله پوسیم لري. دغه جوایز تر ډیره حده هغو اثر ته ورکول کېدل چې دولتي مقامونو به هغوی ته ارزښت ورکوه، خو بیا هم هغه کمیټه چې د دې اثر د ارزولو لپاره جوړېدلې اکثره به پکې لوی لیکوال وو، مګر لارښود داسې و، شرایط داسې و چې شخص ته به ډېر کتل کېدل د اثر په نسبت.
پخوا موږ ځینې ډېر مهم کتابونه وینو چې جایزې وړي وي، لکه د استاد الفت غوره نثرونه. لیکن په دې وروستو کلونو کې یو کال زه هم په هغه کې وم، د کتابونو د جایزو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کېږي، کتابونه راغلل چې ګورم په اکثره ډېر کمزوري کتابونه دي. داسې یو حالت راغی چې دا مشکله وه چې اوس په دې کې کوی ورته جایزه ورکوي. البته هغه لیکوالو ته چې کومې پیسې دوی په نظر کې نیولې وې هغه هم ډېرې کمې وې. نو له یوې خوا کتابونه ډېر ضعیف وو، له بلې خوا جایزې ډېرې کمې وې، له بلې خوا دا شی وو چې ما ورپام سو چې د لیکوالو به خپل اثر کاندیدا وو. دغه مشکلات ما پکې ولیدل او دې نتیجې ته ورسېدم چې که یو کمزوری کتاب کاندیدیږي او هغه جایزه ګټي او په غلي کړي چې دا د افغانستان د سږ کال اول درجه کتاب ده، دا په حقیقت کې هغه کلچر لمزه کې وي. حتی زه خو فکر کوم چې تاوان پېښوي، ارزشونه سره تبا کیږي. تاسو خپل په اطلاعات او کلتور وزارت کې مشاور وي، هیڅ لدی پرابلم سره مخامخ نه وي، دا پرابلم ته محل لار نه پلټله.
دا مشکل شته دی. د جایزو لایحه ډیره په جوړه شوې ده او هغه پیسې چې په نظر کې نیول شوې دي د اوسني ژوند د شرایطو سره سازګاري نه دي، مګر شاید د افغانستان د دولت د بودیجې سره یو څه برابرې دي. خو په هر صورت دا خبر یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې هغه اثر چې دغه حکمانو ته یا ارزونکو ته وړاندې کیږي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، ضعیف دي. بل هغه څوک چې د حکم په صفت راکل کیږي د یو وزیر د خوانه یا د یو
په هغو کې کوم معیار نه وي،
هغو کې کوم معیار نه وي د وزیر ذوق په نظر کې نیول شوی. نو دا ټول داسې مسایل دي چې طبعا ضعیف اثارو ته هم د دې امکان ورکوي چې جایزه واخلی. نو دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخامخ یو. خو په افغانستان کې هم ځینې جایزې دي چې سل زره افغانۍ لا تر هغه زیاتې ورکوي. د هنر په ساحه کې، د په ادبیات په ساحه کې هم ځینې جایزې رامنځته شوې دي، د خصوصا د نړیوال ټولنې له خوا نه، د بشر د حقوقو په نامه او د ځینو نور نام باندې. فکر کوم چې دغه جایزې که د مالي لحاظه ښې هم وي، د ارزولو سیستم یې تر اوسه پورې په هغه اندازه دقیق نه دی، زمونږه کرکتونکي په هغه اندازه تیز نظری نه دي چې واقعا د زمونږ د ادبیاتو شاهکارونه راوباسي.
دوه درې ځله داسې سوي دي. زه په دغه سي یوې موسسې چې د بشري حقونو مربوط وه په داوري آیت کې ومه، قاضي ومه چې جایزې باید معلومې کړم. هلته مې یو بل پرابلم ولیدو. داسې و چې کوم خلک چې به خبر وو چې داسې یو شی شته، یو خپل کتاب کاندید کو، ډیر خلک به نور نه خبره پاته وو او طبعا بیا چې په واسطوب سې ګرځي او دا کارونه هم وو. زه یوې بلې نتیجې ته دغه خپله چې مې کومه تجربه ده یوې بلې نتیجې ته ورسېدم، که چیرې د ځینو ملکونو غوندې یا د ځینو جوایزو غوندې داسې اوسي چې د کتاب کاندیدېدل شرط نه وي، بلکې د یوه موسسه یا خصوصا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت که جایزه ورکوي، ودې ګوري په کال کې په هغه ساحه کې مهم کتابونه ته بند یو څه ځان هم راباسي بې له دې چې هغه سړي کتاب کاندید کړی او دوی یې ورکي، آیا دا به یو څه مشکل کم نه کړي؟
د شخص د ځان کاندیدول د جایزې لپاره یو څه ستونزمن کار دی، مګر په داسې یو هیواد کې چې نور بنسټونه کم وي بله لار نشته. خو زما په نظر هغه کسان چې د بنسټونو لخوا معرفي کیږي هغوی کیدای شي چې یو څه په معیارونو برابر واوسي، که څه هم دلته بیا سیاسي او ټولنیز روابط
شخصي روابط بیا هم
روابط په نظر کې نیول کیږي، او ډېر ځله اکاډمۍ داسې کسان انتخابوي چې هغه د په یو ډول نه یو ډول د چا د خوا نه حمایه کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.